په پښتونخوا کې د غرمې 2 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه تبصرې لرو. خوړمبی د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه اوري.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. په شمالي وزیرستان کې 14 د پاکستانی پوځ دري عسكر وژلي او 2 ټپي کړي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان وایي ځینې طالب مشران د امن په خبرو کې دلچسپي شي او د امریکا د خزانه وزارت پر شپږو ایرانۍ وګړو او 3 ایران میشتو ادارو بندیزونه لګولي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په د تخیل کې یوې 14 د پاکستانی پوځ دري عسكر وژلي او 2 نور ټپي کړي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي دا پیښه بیګا هغه مهال رامنځته شوې چې عسكرو د تخیل تحصیل د شاباز کلی په یاسمه کې گشت کاوي او د سړک پر غاړه شخکل شوی بم ور باندې وچاودي. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه اخیستي. د پاکستان مسلم لیگ نواز په مشرۍ د پاکستان د وفاقي حکومت د واک مدنن پای ته رسیږي. نن با په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کابینې وروستۍ غونډه کېږي. ټاکل شوی ده چې ناصر الملک به سبا د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه دنده سنبالوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې عام انتخابات به د روان کال د جولای پر 15 ترسره کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو 2 ورځو کې لږ 60 وسلوال وژلي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش بیګا مشال راډیو ته وویل چې دا وسلوال یا د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال وژلي دي. د هیواد په 9 ولایتونو کې مو 9 عملیات په بریالیتوب پر مخ روان دي او موږ د دغو عملیاتو په ترڅ کې یوازې په تیرو 4 ساعتونو کې د دشمن تر 60 ډیر کسان له منځه وړي او یو شمیر یې هم ټپیان شوي دي. د وسلوال لخوا په دې اړه تر اوسه څه دي ویل شوي. د افغانستان د تخار ولایت چارواکي وایي تر پرونیو جګړو وروسته د دشت کلا ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاسته ورغلی دی. دا یاد ولایت د والی ویان سنت الله تیمور ویلي چې تر 7 ساعته جګړو وروسته 4 افغان عسکر وژل شوي او یو شمیر نور ټپي شوي دي. هغه ویل طالبانو پر حکومتي دفترونو قبضې کړي او ځینې یې سوځولې دي. سنت الله تیمور ډی پی ای خبري اژانس ویلي چې د ولسوالۍ د مرکز بیرته نیولو لپاره امنیتي ځواکونه هلته ور روان دي. د افغانستان او هند د ګډ امنیتي کمیشن په غونډه کې پر سیمه ایزو امنیتي ګواښونو خبرې شوې دي. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې شوې دي غونډه کې د افغان پلاوی مشرۍ د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د هندي پلاوی مشرۍ د هند ملي امنیت مرستیال سلاکار راجندر کنا کوله. د خبرو پر مهال دواړو لورو ژمنه وکړه چې کابل او نوې ډیلی به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې همکاري پیاوړې کوي او د سیمې په کچه به هم د زیاتو همکار پیدا کولو هلې ځلې کوي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي ځینې طالب مشران د امن په خبرو کې دلچسپي شي. جنرال جان نیکولسن د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د طالبانو د منځنۍ او لوړې کچې له مشرانو سره خبرې روان دي خو د یې نمونه نسي په ډاګه کولای. نوموړي ویلي چې د امن په پروسه کې د بیلابیلو شکیلو غاړو ترمنځ د خبرو اترو یو شمیر لارې پرانستل شوي دي. د امریکا د خزانه وزارت پر شپږو ایرانی وګړو او 3 ایران میشتو ادارو بندیزونه لګولې دي. په دې ادارو کې په تهران کې د ایرانی وګړو په زورولو مشهور د ایون په نامه زندان هم شامل دی. د یاد وزارت د بهرنیو اساسو کنټرولولو څانګې د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې دې بندیزونو د ایران د رژیم په نښه کړی دی چې هغه خپل وګړي ځپي، له هغوی د اظهار بیان او پر امن غونډو ازادي اخلي. د امریکا لخوا داسې بندیزونه عموما تر بندیز لاندو کسانو او سازمانونو لپاره دا ګرانوي چې له امریکا او بهرنیو مالي ادارو سره راکړه ورکړه وکړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د ټلیفون لارې پر دوه اړخیزو چارو غږېدل دي. دا له هغه وروسته لومړی ځل دی چې مایک پامپیو د اپریل پر 16 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیتر نووارت ویلي چې سرګی لاوروف او مایک پامپیو د اوکراین او شام د جګړې په اړه هم خبرې وکړې. د روس د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د اوکراین اوکراین او شام په اړه د خبرو اترو پاملرنه دی ته وا چې دا شخړې هوارې کړل سي. شمالی کوریا وایي مرستیال چرمین کیم یونګ چول نیویارک ته رسیدلی دی چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالی کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د ملاقات د وړاندیز په اړه خبرې وکړې. په ملګرو ملتونو کې د شمالی کوریا ماموریت وایي چې د هیواد د مشر مهم ملګری د مئی پر 10مه نیویارک ته رسیدلی دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مئی پر 9مه پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی چې له شمالی کوریا سره یې د برو لپاره یو ستر ډله جوړ کړی ده. د ولسمشر ټرمپ وینا د سرمشریزي په اړه ملاقاتونه دوام لري. د ویست انډیز او ورلد 11 ترمنز د کرکټ یوازینی شل اوریزه لوبه نن د لندن په تاریخي لارډز میدان کې ترسره کیږي. د ورلد 11 لوبډلې مشري شاهد خان افریدی کوي. د هغه ترڅنګ پکې د پاکستان شوی ملک او د افغانستان راشد خان هم شامل دي. نور لوبغاړي پکې د هند، انګلستان، نیوزیلند، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال شامل دي. له دې لوبې ترلاسه کیدونکو پیسې به په کیروبین کې د طوفان له کبله د زیانمنسو کرکټ میدانونو پر بحالۍ لګول کیږي. او روس د فوټبال د نړیوال کپ لپاره په تمریناتي یا دوستانه لوبه کې له استریا څخه ماتې خوړلې ده. بیګا د استریا لوبډلې په انسبروک کې د روس لوبډلې ته په 1-0 ماتې ورکړه. روس تر دې وړاندې په روان کال کې له برازیل او فرانس سره کړې لوبې هم بایللې دي. فوټبال نړیوال کپ د جون له 14 نیټې په روس کې پیلېږي. لومړۍ لوبه به د روس او سعودي عربستان ترمنځ وي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به اورئ.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.09 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاون په 1.50 روپۍ او په 1.85 روپۍ شل پیسي. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.80 روپۍ او یا پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 2.25 روپۍ او په 2.25 روپۍ شل پیسي. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او یا پیسي. او یو افغانۍ په 1.35 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونو هم اوریدئ شئ. په شمالي وزیرستان کې د ویبمی 14 په نتیجه کې د پوز درې عسكر وجل شوې دي. نن د مسلم لیگ نن په مشرۍ د پاکستان د وفاقي حکومت د واک مودا پایترسي حکومت په 15 کال کې سوک
سواد کې این ایف سی نا پاس صوبائی خود مختاری دا سونا منگ بجلی واچا ولا بگریٹ کے سونا منگ کار واپو اسیو نا دے کڑے.
د تعلیم مبارزه کون کی وای په پاکستان کې خواو شاد 2.5 کروڑ ماشومان اوس هم د سکولونو نه بهر دي.
ټول پاکستان کې چې کوم ماشومان د سکول نه بهر وو 2.5 کروڑ ماشومان د سکول ته راوستلو او بیا دوته معیاري تعلیم ښه تعلیم ورکولو، خو معیاري تعلیم اوس هم موږ سره یو غټ چیلنج دی.
او نن په ټول نړۍ کې د تماکو د استعمال د مخنیوي ورځ نمانځل کیږي.
نیکوتین د ډیرو ناروغیو لامل ګرځي چې مهمې د سرطان ده، د زړه ناروغۍ دي، فشار لوړوي.
د سیمې نړۍ نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمګړومبه موضوع ته نن د مسلم لیگ نن په مشرۍ د پاکستان د وفاقي حکومت د واک موده پای ته رسی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی با په اسلام آباد کې د کابینې د الوداعی غونډې مشري کوي. هم دغه رنګ د قومي اسمبلی او پنجاب او بلوچستان اسمبلی د کار موده به هم نن د شپې 12 بجې سرته ورسی. په دغه موضوع اسلام آباد زمونږ همکار نور معلومات راکوي.
لګ شي به وړاندې وزیر اعظم هاوس سره په همدې اقلا زمنګ رابطه وشول، نو د هغه تر مخه چې څنګه لکه نن د وفاقي حکومت اخري ورځ ده او په نن ورځ باندې نن ماخوستن 12 بجې وزیر اعظم چې کوم دی هغه هم د خپلې چوکۍ څخه لکه مستعفي شي، ځکه چې د هغه 15 کلنه موده چې کومه دا پوره شوله. دغه شانتي وفاقي وزیران چې کوم دی هغه به هم لکه د هغې موده به نن ختم شي، نو دې حوالې سره دا یو الوداعی د وفاقي کابینه غونډه رابللې شوې ده چې په کې دانه چې لکه نور کله به غونډه راوبللې شوې په هغه کې به مختلف دغه منځوي ورکړل کېدل خو دوی وایي چې دې کې به دا ستنی دا صرف الوداعی غونډه ده په دې کې به ټول وزیران ګډون کوي په دې کې به وزیر اعظم پخپله هم وي او هغه سره به خبرې اترې کوي د وروستو وزیر اعظم چې کوم دی خپل د سټاف او کوم عمله چې کوم ده هغه سره به هم بیا الوداعی ملاقاتونه کوي وزیر اعظم او نن ماخام چې کوم دی وزیر اعظم ته بعد درې وانو فوزونه چې کوم دی هغه به ته ګارد اف انر یعنی سلامي چې کوم دا هغه به پیش کوي او دغه شان په د حکومت موده چې کوم دا هغه به دولت پږي ختم شي وزیر اعظم چې کوم دی نن ماخوستن به وزیر اعظم هاوس نه خپل چې کوم ذاتی کور دی نو هغه ته بلال شي او دا شان بنن په ملک کې د خیبر پختونخوا اسمبلی او دغه بسیند اسمبلی وخت مخکې ګوره شوی خو د پنجاب بلوچستان او وفاقي د پارلمان چې کوم دی قومي اسمبلی د دې موده باندې شپې ختم شي او دا شان په ملک کې به چې کوم د 15 کال نه کوم د مسلمان قانون حکومت روانو په مرکز کې نو دغه خاتمه به وشي او سبا چې کوم نگران وزیر اعظم چې کوم اپوزیشن لیډر او وزیر اعظم په ګډه سره ټاکلې ده خپل ملک څنګه چې کوم دی ناسونو هغه به سبا چې کوم دی خپل عہده به واخلي صدر ممنون حسین چې کوم دی دغه نه به حل پاتلی دغه شان ته نگران حکومت چې کوم دی هغه به سبا د جمعې په ورځ باندې په واک کې راشي او دا شان لکه چې 30 جولای باندې کوم انتخابات بچيږي نو دا یو میاشت او 30 شوه چې کوم دی نگران حکومت چې کوم دی هغه په ملک کې او دا راتلونکي ټول ټاکنې چې کوم دی هغه به کوي نو دا شان نن په ملک کې د مرکزی او صوبایي حکومتونو چې کوم دی هغه موده پوره کیږي نن 12 بجې به ټول اسمبلیان چې کوم دی هغه به تحلیل شي
اوردونکو لکه څنګه چې زموږ د همکار پر راپور کې واوریدل په پاکستان کې د موجوده حکومت د واک مودنن پای ته رسی مسلم لیگ نون د 2014 د ټول ټاکنو په وخت ژمنه کړې وه چې په واک کې راشي نو د مل نه به د ترهګرۍ او د توانایي د بحران خاتمه کوي دې سره سره به د تعلیم او اقتصاد ته هم وده ورکوي آیا یاد ګوند په خپل 15 کلنۍ موده کې ولس سره کړې وعدې تر کوم هدا پوره کړی دي په دغه اړه باندې د راپور ته وغوښتو
په مرکز کې دا وخت پاکستان مسلم لیگ نون او د هغوی اتحادیان په حکومت کې دي او د واک موده د زیارت پورس پای ته رسی یاد ګوند 2014 ټول ټاکنو لپاره په خپل منشور کې ویلي ول چې د نورو کارونو ترڅنګ نه صرف د ملک نه ماده ترهګرۍ بلکې د توانایي د بحران هم خاتمه کوي د سره سره په ملک کې تعلیم او معیشت ته هم وده ورکوي پاکستان مسلم لیگ نون په خپل 15 کلنه موده کې اولس سره په کړو دیوادو تر کم حد عمل کړي مشال ریډیو چې کله د مختلفو ګوندونو د پارلماني استازو په وړاندې دا پښتنه کې خدا نو د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر ستاره ایاز وایي
بجلی واده شانتې روانه ده ترګری کا کم شوې ده نو هغه کې تو ګورې په کراچۍ کې رینجرز خپل کار کړی دی دغه پاتا پاتا او دغه فوج کار کړی دی خو د نېشنل الیکشن پلان کوم چې هغه به امپلیمنت کوي حکومت پاګه کې ناکام شوې ده
د جماعت اسلامي پارلماني استاد صاحبزاده طارق الله وایي کوم موجوده حکومت دی او کته ټولو صرف اولس سره وادي کړی خو هیڅ چا د ستونزو حل لپاره خلوص سره کوششونه نه دي کړی
پاکستان جوړېدو نه پاس څونو حکومتونه راغلي هغه ټول په دغه وادو کې ناکام شوه هغه یو نه د پلوټ شډنګ قابو بیا مونته ده نه په امن او امان بیا مونته ده نه په بیروزګاری باندې بیا مونته ده
د پاکستان تحریک انصاف اظهر خان جدون وای موجوده حکومت به ویل چې د بجلی په لوټ شډنګ به قابو عمومي خو 15 کالې پوره کړل اوس هم لکه د لومبې ورځې په شان په ملک کې لوټ شډنګ روان دي
چې کوم شی باندې زیات زور ود دي هغه بجلی نو ته ما ته وای چې لوټ شډنګ کې څه کبیر غله ده د کراچۍ کې نن سبا
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مسرت احمد زیب وای موجوده حکومت اولس سره کړي وعده تر ډیره حد پوره کړي خو صوبو خپل کار په صحیح توګه نه دی کړی
لزه رئیس دا بغریټ کې واچولو د سوات کې ان اف سی نه پاس صوبایي خود مختاری دا سونه منګ بجلی واچول بغریټ کې سونه منګ کار وکړو هیڅ یو نه دی کړی ګور اتره غری هغه اپریشن پوسټ اپریشن آبادکاری آبادکاری کې څه شی وی اران ته پوسټ
د ذکر دا چې د پاکستان صدر ممنون حسین د جولای په 15 نیټه په ملک کې عام انتخابات کولو منظوري ورکړې ده بلخو الیکشن کمیشن وایي انتخاباتو لپاره یې ټولې تیاریاں مکمل کړې دي او په ملک کې د راجستر ووټرانو شمیره قریبا 10.6 کروڑ ده
دا مشال ریډیو ده
د امریکا د بارنو چار وزارت په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د 2018 کال له انتخاباتو مخکې بنیاد پرسته چې زیاتره سخت دریځه ګوندونه دي سیاسي میدان ته راننوتی دي لا هم پاکستان حکومت د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي خو ځینې کارپوهان وایي چې د ملي مسلم لیگ یا تحریک لبیک په سر ډلو په کلیوالو سیمو کې خپل محبوبیت تر لاسه کړی دی او پر راتلونکو انتخاباتو کې به اغیز وي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د اسرار العالم مومن پر راپور کې.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي چې د تحریک لبیک یا رسول الله ډله له دوی سره د سیاسي ګوند په حیث رجسټر ده او په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. د امریکا د مرچ وزارت لخوا د ترګرې ګرځول شوې ډلې ملي مسلم لیگ پړه هم د پاکستان ټاکنو کمیشن ویاند الطاف خان د شروع پر ورځو مشاله ډوته ویل چې د دې ډلې په اړه ځینې اندېښنې وي او دوی نه د رجسټر کړي خو د کورنیو چارو وزارت ته یې دغه کیس وړاندې کړی.
دبراچال
کې دا چې د نهې په ورځ د امریکا د منصور وزارت لخوا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه خپور شوي کلنی راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د 2013 کال انتخاباتو مخکې بنیاد پرسته چې زیاتره یې سغدریزه ګوندونه دي سیاسي میدان ته داخل شوي. لا هم پاکستان حکومت د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي خو په پېښور کې د ټولنیزو سیاسي چارو پوه خادم حسین وایي چې د ملي مسلم لیگ یا تحریک لبیک په څیر سغدریزه ډلو په کلیوالو سیمو کې محبوبیت ترلاسه کړی او په راتلونکو انتخاباتو به یې اغیز وي.
انتحاګر ووټ دی هغه په کلی کوڅه کې بهر موجود دی چې څنګه را تحریک لبیک پاکستان او ملي مسلم لیگ میدان ته راغلل نو یو خو هغه ووټ را جمع شو بل دې ته دا مکمل شو چې کلی کوڅې طور پسې وګرځېدل په آزاد وګرځېدل په آزادې جلسې وکړې شوې خپله خبره په آزاد وکړې شو.
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه او خبریال حمید میر بیا وایي چې ځینې مذهبي فشار اچوونکي ډلې دي چې په پارلمان کې استازیتوب نه لري او دا د اتیایمې لسیزې په لومبیو کې د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاءالحق په دوري حکومت کې هغه وخت مخې ته راغلی وي چې په افغانستان کې د په خبره تشپنامه جهاد روان وو. نوموړی وایي دا مذهبي ډلې چې د پاکستان د هغه وخت پوځي اسټابلیشمنټ په مرسته جوړې شوې وي پر دوی وخت ناوخته بندیزونه لګېدلې خو دا بیا له نوو نومونو سره مخې ته راغلي. حمید میر وایي دا ډلې نیغ په نیغه په انتخاباتو اثرات نشي غورځولی ځکه چې دا اوس په اولس کې ډېر محبوبیت نه لري. نوموړی وایي په کومو ډلو چې بندیزونه لګول شوي وو نو هغه په نوو نومونو مخې ته راغلي لکه ملي مسلم لیگ یا تحریک لبیک او داسې نور هم دي چې په تېر وختونو کې ورته د پاکستاني اسټابلیشمنټ ملاتړ ترلاسه وو خو چونکې اوس امریکا د دې ګوندونو خلاف ده نو د پاکستان اسټابلیشمنټ هم له مشکلاتو سره مخ دی. دا ډلې دومره غټ سیاسي خطر نه دی خو د دوی له وجې ځینې خلک له اندېښنو سره مخ دي. په سیاست دوی نیغ په نیغه اثر انداز کېدی نه شي. البته په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومت د دوی خلاف کاروایی نه ده کړې نو دا د سیاسي ګوندونو اهم کمزوري ده چې د دې ګوندونو خلاف یې کاروایی ونه کړه. خو راتلونکو انتخاباتو کې دا د چا لپاره خطر نشي کېدی ځکه چې په ولس کې دوی محبوبیت نه لري.
لیکن یہ آنے والے الیکشن میں کوئی بہت بڑا تھریٹ کسی کے لیے ثابت نہیں ہوں گے کیونکہ پبلک میں ان کی کوئی جڑیں موجود نہیں ہیں.
د مسلم لیگ نون گوند اللہ حمد دی ترونو پڑا چھن دی ویلی البتر تاریخ لبیک او ملی مسلم لیگ مشرانو پا وار وار ویلی چھدوی دا تشدد سیاست نکوی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د جولای په 15مه پارلماني ټاکنې کیږي د دې هېواد مذهبي سیاسي ګوندونو هم د متحد مجلس عمل په نوم خپل پخوانی اتحاد بیا بحال کړي.
اسرائیل مومند چې پاکستان کې سیاسي چارو د کتنه کول او تیر ماخام په شمالي وزیرستان کې د سړک د غاړې بمی برید په نتیجه کې د پاکستان د فوج درې سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا دغه برید افغان پورې ته نږدې شوي. نور معلومات په دغه راپور کې.
چارواکو وویل سړک غاړې سره ښخ شوې بارودی مواد یا بم د ریموټ کنټرول د لارې هغه مهال وچاودېده کله چې پاکستانی عسکرو د غلطه گشت کولو. دغه چاودنه تحصیل د تاخیل شاباس کلی یا سیمه کې شوې. د چارواکو په وینا چاودنه کې وژل شوو سرتیرو پیژنګلو د لانس نایک مومن، سپاهی سلیم او سپاهی امیر په نومونو شوې او نائب صوبیدار اکبراو او لانس نایک شاکر په نومونو دوه عسکر ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا ژوبل شوي عسکر یې په سملاسي توګه فوزی روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړل. د چاودنې پړه تر دې دمه هیڅ یوې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. خود نوڑان دے شمالی وزیرستان کے پامنیاتی ازواکونو اکثر بریدونو زمواری طالبانو قبول کڑے. شمالی وزیرستان کے دے نوڑان دے وقت پا وقت پامنیاتی سرتیرو او ولسی وگڑو باندے وسلوال او بامی بریدونو شوی. پا 2014 کال کے شمالی وزیرستان کے موجود وسلوالو پر زید پاکستان فوز دا زربیاز پناما پراخ عملیات پیل کڑل چه شاو خوال لسلا کا عام خلق هم تره بے کورا شول.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
پاکستان او ہندوستان پریکړه کړې چې پر سرحد با د خطو مخنیوي لپاره د هارت لائن یا ټلیفون له لارې رابطه لري. دوی د ډزبندې یو پخوانی تړون د بیا په عملي کولو هم سلا شوې دي. په دغه اړه باندې نور معلومات د بشیر غواخ نور.
پاکستان او هند سلا شوې چې په کشمیر کې پر لانجمنې کرخې د ډزو کول ودرېږي. د مئی په 9 خبرې کړې وی خبر پاڼه کې د پاکستان پوځ ویلي چې د دواړو خواو پوځي چارواکو منلې چې د 2003 کال ډزبندي به په بشپړ ډول عملي کړي. د خبر پاڼې تر مخه دواړه غاړې د ځنګړي هاټلاین په جوړولو یا په ټلیفون د رابطې کولو لپاره هم راضي شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي ک پر سرحد کومه مسله پیښیږي نو تر ډزو او نښتو مخکې به دواړو خواوې د ټلیفون له لارې خبرې کوي. د امنیتی چارو پو او د پاکستانی پوز پخوانی لیفټیننټ جنرال تلت مسعود وای دا موافقه ډیره مهمه ده. هغه مشال ریډیو ته ویل د دې تړون د ساتلو لپاره ضروری ده چې دواړه خواوې خپل منځي خبرې ډیرې کړي.
دا ښکاری چې دا تړون یوازې په سرحد د موجوده پوځیانو ترمنځ نه ده شوی بلکې د دواړو هیوادونو د سیاسي او پوځي مشرانو تایید هم لري. معنی دا چې اهمیت یې ډیر دی. امید خو دا دی چې عمل پرې وشي خو کېدای شي کله کله له تړونه سرغړونې مخې ته راشي لکه څرنګه چې اشاره ورکول کېږي. که په سیاسي توګه دواړه هیوادونه په خپلو خبرو ودرېږي نو ډېره ممکنه ده چې دا تړون به کامیاب شي او هند سره به پر نورو مسایلو د پاکستان د خبرو اترو سلسله هم پیل شي.
ایسوسیټډ پریس خبری اژانس د هندي چارواکو له خولې ویلي چې په تیرو 2 کې د ډزو د تبادلې له وجې د کشمیر په دواړو غاړو کې د هند 25 ولسی وګړي او 18 سرتیري وژل شوي دي او پاکستان په یو کال کې 800 ځلې په اوربن ماتونې تورنۍ. همداراز پاکستانی چارواکي وایي چې دا کال هندي پوځیانو له ډزبندۍ 1050 وارې سرغړونه کړې چې له کبله یې 28 ملکی وګړي وژل شوي او 112 زخمیان شوي دي.
راپور به اوریدو. د پاکستان د سینټ د بجلی او د پورونو چارو یوې ځانګړې کمیټې ویلي دي په دغه هیواد کې د بجلی د ترسیل او ویش نظام خراب دی چې بیا رغونې ته اړتیا لري. یو سینیټر ویلي دي چې په دغه باندې به 50 ارب ډالر خرچه راځي. تفصیل پامیر ساحل راکړي.
د پاکستان د سینټ یوې ځانګړې کمیټې ویلي د هیواد د برښنا رسولو نظام بیا رغونې ته ضرورت لري چې ورباندې 50 ارب امریکایي ډالر خرچ راځي. په سینټ کې د بجلی او د دې د قرضو په اړه د یوې ځانګړې کمیټې غړي عثمان خان کاکړ پرون مازیګر مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې د پیداوار له ځایه واخله ان تر کورونو پورې د بجلی د رسولو نظام خراب دی چې له کبله یې د 1000000 روپیو برښنا ضایع کیږي. دوی ویل دا خبرې ورته د برښنا د ترسیل او ویش ادارې کو د بجلی د انتظام ادارې نپرا او د پېښور په ګډون د یو شمیر نورو ښارونو او سیمو ته د بجلی د ویش د ادارو مشرانو کړی دي چې دوی د مې پر 9 د سینټ یادې کمیټې ته وربللی ول.
دوی دا ویل چې موږ ته د بجلی د وروس نظام د زور نظام په نوي بدلوو. دا 50 ارب ډالر غواړي. دا 1 ارب ډالر چې دی دا 1.8 ارب روپۍ. نو ستاسو اندازه وکړه دا تقریبا 50,000 ارب روپۍ غواړي.
هلته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د مئی پر 9 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف په خپل 15 حکومت کې د بجلی په پیداوار کې څه د پاسه 10,000 میگاواټه اضافه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د بجلی د پیداوار د زیاتېدو باوجود پاکستان کې برښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ ولې کیږي؟ د سینټ د کمیټې غړی عثمان خان کاکړ وایي په پاکستان کې مسأله د پیداوار نه بلکې د بجلی مختلفو سیمو ته د رسولو او د ویش ده. دا وایي سمه ده چې حکومت په 50 کلونو کې د بجلی پیداوار لوړ کړی خو د بجلی د ترسیل ویش او د استعمال د څار نظام خراب دی.
هر صبح کې دا چې کوم لاینونه ځي د خپل بجلی ضایع کوي دا بیخي ډېرې پیسې. اربن روپی دی سو سو ارب روپی خریدان بیا دویم دادی چی بجلی سے دا غلاکی غلاکی خل بیا بجلی دا چی دا چی سرکار سرکار نور کی اسلام آباد حکومت خپل بلون نه جمع کی دا ټول صبح علام قرضدار دی دی دا وابڑا غسی دا زانت دی بیا زین زایو کی دا چی دی چی دا چی بیل سی دی کارخانه داران چی دام قرضدار دی چی بیل والا هم نور کی
عثمان کاکړ وایي د سینټ کمیټې د بجلی اړوند ادارو چارواکو ته ویل چې که څوک بجلی غلا کوي یا بل نه ورکوي نو پر ضد دی اقدام وکړي د بجلی لوډ شیډنګ دی نه کوي
دوی دا ویایي چې موږ پر هر فیډر باندې لس فیصد تاوان دی اگر پاکستان غا اته زره فیډر دی پر هر فیډر باندې لس فیصد بجلی زموږ تاوان دی وا بیا دا سین دا چې دیرش فیصد هم تاوان شته اویا فیصد هم تاوان شته اته اتیا فیصد هم تاوان شته دا دوی سوچ لوډ شیډنګ د دې وجې کې دی نه بجلی نه شته ورسره له دې وجې لوډ شیډنګ کې چې دوی وایي چې زیات تاوان راځي نو کم تاوان ته راځي خو دا ورته وایو چې تاسو انتظامیه او وابډا والا د دې ذمهوارې یاستئ نو تاسو غلط بجلی غلا کوئ نو خو د هغه خلاف به اف آی آر درج کړئ ګرفتار یې کړئ
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د مې پر 9 په خبري غونډه کې دا هم ویل چې حکومت د راتلونکو شاوخوا 15 کلونو د تقاضې په پام کې لنیولو سره داسې پلان جوړ کړی دی چې د برښنا پیداوار به نور هم زیات شي پاکستان له تیرې څه د پاسه 1.5 لسیزې راهیسې د انرژۍ له کمښت سره مخامخ دی همدا لامل دی چې د ایران په ګډون یې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو څخه د انرژۍ د اخیستو سیمه ییزه او دوه اړخیزه موافقې کړي دي
دا مشال ریډیو دا
د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکي وایي په تیرو 15 کلونو کې حکومتونو د ماشومانو د تعلیم په لړ کې مناسب ګامونه نه دي اخیستي نو له دغې کبله اوس هم 2.5 کروڑ ماشومان له سکولونو بهر دي په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې اورو
د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکي ادارې وایي په تیرو 15 کالو کې وفاقي او صوبایي حکومتونو د ماشومانو د تعلیم په برخه کې ډاډمن کارونه نه دي کړي د شروع په ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویان عمر اورگزی وویل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا وکړی و چې د تعلیم نړیوال هدف پوره کولو لپاره به د مجموعي پیداوار 4% برخه ورکوي خو دا هدف یې پوره نه کړو
ټول پاکستان کې چکم ماشومان د سکول نه بهر و د مشمان د سکول ته راوستلو او بیا دوته معیاري تعلیم خط تعلیم ورکولو خو په صوبې کې موږ سره په میسنګ فیسیلیټیز باندې کار وشو او داسې په دې باندې یقینا یو ښه بجټ هم ولګېدو خو معیاري تعلیم اوس هم موږ سره کوالټي ایجوکیشن یو غټ چیلنج ده او قبایلي سیمو کې چې کوم سکولونه دي یا چې کوم سکولونو تعلیمي معیار خو ډېر هم کمزور ده په 15 کال کې یو حکومت هم نب تک چې داسې هغه صحیح کار وکړو
دی وای باید راتلونکي حکومت د ماشومانو تعلیم په عملی توګه خپل لومړیتوب جوړ کړي او مجموعي پیداوار کې د تعلیم فیصدي برخه هم زیاته کړي د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکي عمران ټکر وایي که حکومتونه ماشومان سکولونو ته نه راولي نو دا د آئین د 25 آرټیکل ای خلاف ورزي ده عمران ټکر زیاتوي چې سیاسي ګوندونه د ماشومانو د تعلیم او د حقونو شقونه په خپلو منشورونو کې اچوي او انتخابي نارې پرې هم لګوي خو چې کله په واک کې راشي نو بیا دا هر څه هیر کړي
د دې ثبوت دا دی چې موږ ګورو نو د پاکستان تحریک انصاف نعره چې کوموا یا ترجیح چې کوموا اگر تعلیم و صحت ہو حکومت پا خیبر پختونخوا کی نن او گرو نہ سرکاری اعداد و شمار مطابق خیبر پختونخوا کی اوس هم 3 لک ماشومان چې دي نو هغه د سکول تلو په عمر کې دي خو هغه د سکول نه بهر دي
د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکو په وینا د تعلیم په برخه کې نړیوال اهداف ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې حکومت نه یوازې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر سی وکړي بلکې معیاري تعلیم او د سکولونو ودانۍ هم ښه جوړ کړي بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په تیرو 15 کلونو کې دوی د تعلیم په برخه کې ډیر کار کړی دی او 3.5 نوي سکولونه یې جوړ کړي دي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو درنګ شبې لا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي د بلوال کاکړ له مهم خبرونه اورو د خبرونو وروسته ته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو
Thank you.
د شمالي وزیرستان په تخیل کې یو 14 د پاکستاني فوج دري عسكر وژلي او دوه نور یې ټپي کړی دي. د شمالي وزیرستان انځامي چارواکي وایي دا پېښه بیګاه مهال رامنځته شوی چې عسکرو گشت کاوه. چا یې تر اوسه ذمواري نه ده منلې. د پاکستان مسلم لیگ نواز په مشرۍ د پاکستاني وفاقي حکومت د واک مده نن پای ته رسیږي. نن به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د کابینې وروستۍ غونډه کیږي. د پاکستان د انتخابات کمیشن اعلان کړی دی چې عام انتخابات به د جولای پر 15 وي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه 60 وسلوال وژلي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش بیګا مشال ریډي تو ویل چې دا وسلوال یې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال وژلي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکولسن وایي ځینې طالب مشران د امن په خبرو کې دلچسپي ښیي. جنرال جان نیکولسن د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د طالبانو د منځنۍ او لوړې کچې له مشرانو سره خبرې روانې دي خو دا یې نمونه نسي په ډاګه کولای. د امریکا د خزانه وزارت پر شپږو ایرانی وګړو او درې ایران میشتو ادارو بندیزونه لګولې دي. د یاد وزارت د بهرنیو اساسو کنټرولولو څانګې د چهارشنبه په ورځ ویلي چې دې بندیزونو د ایران رژیم په نښه کړی دي کوم چې د دوی په وینا خپل وګړي ځپي، له هغوی د اظهار بیان او پر امن غونډو ازادي اخلي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د ټلیفون له لارې پر دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. دا له هغه وروسته لومړی ځل دی چې مایک پامپیو د اپریل پر 16 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده سنبال کړه.
مهم خبرونه مو اورېده. اوس اردو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې کړي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې اداریو کې مختلفو موضوعاتو ته کتنه کړې چې پکې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې د راتلونکي نگران حکومت په ذمہواریو لیکلې او وایي د نگران حکومت تر ټولو لوی کار دا دی چې هغه د پاکستان د الیکشن کمیشن د آئینی ذمہواریو ترسره کولو کې مرسته وکړي. ادارې مخکې لیکي په پاکستان کې په انتخابي مقابلو کې د خوښي او ناخوښي ډېره لویه مسله ده، نو نگران حکومت باید چې دې مسلې ته هم توجه ورکړي او پکار ده چې دې دوران د زنانو د حکومت سره سره د اقلیتونو سیاسي حکومت هم نگران حکومت په خپل ایجنډا کې شامل کړي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼې نوی وخت خپلې ادارې کې لیکي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ISI پخوانی مشر اسد دورانی ډېرې اهمې خبرې کړې باید چې د دې هر څه جړلې ته ورسېدل شي. دارنګ پرویز مشرف او شهید عزیز هم بیانونه ورکړي. نو پکار ده چې په سلا یو نېشنل انکوائري کمیشن جوړ کړل شي چې پکې د پارلیمان، مدني ټولنې، عدلیې او د اسټابلیشمنت غړي واغستل شي. ادارې وایي د اسد دورانی په کتاب باندې ډېرې نیوکې مخې ته راغلي او د دوران د اسد دورانی پوزي سر دفتر ته د غوښتو فیصله وکړې شو او دغه مهال چې نوموړي کوم وضاحت ورکړو هغه ونه منل شو او د پلټنو لپاره یې کورټ آف انکوائري جوړ کړل شو. ادارې اخیری کې لیکي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د انکوائري کمیشن جوړولو غوښتنه پر ځای ده. نوموړي د هغه ادارو د کمیشن برخې جوړولو تجویز ورکړې د چا په حق لچې د دغه خیالات مثبت نه دي، نو د یو لوی مقصد لپاره یې په دې ادارې د اعتماد سرګندونه وکړه. نو په کار ده چې لدی روستو دې لړکې د رښتیا او معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي اسلام آباد های کورټ د پنجاب د سلورو حلقه بندي او قانونو ګرځول وروسته ویلي په هر چوکۍ دي د آبادی په تناسب سره حلقه بندي وکړي شي لکه مې چې د الیکشن کمیشن غلطي په ګوته کیږي. ادارې وړاندې وایي که دا معامله همداشان روان وي نو په وخت ټول ټاکنو کولو لړکي هم اندېښنې پیدا کیدي شي.
او د نړۍ مطبوعات
په نړیوالو مطبوعاتو کې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ د وروستۍ څپې په اړه باندې راپور خپور کړی دی. بلخوا رایټرز خبر ایجنس په افغانستان کې د امریکایي پوځ ویان هغه خبر راخیستی چې ویلي دي په هلمند ولایت کې په یو برید کې تر 500 زیات مهم طالب قمندانان وژل شوي دي. ملیحا مرزاده دوړو لیکونو مهم ټکی وړاندې کړی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې د کال په دا وخت د ګرمۍ چپې راتلل یو عامه خبره ده. ورځپاڼه په دغه ساحلي ښار کې د ګرمۍ د اوسنۍ چپې ذکر کوي چې د ښار 40 میلیونه اوسېدونکي له مشکلاتو سره مخامخ کړل. ورځپاڼه لیکي په ښار کې د ودانو او سړکونو تپ، د ونو بوټو او شینکي د کمی له امله لا زیات محسوسېږي. که څه هم ځینې دکانونه او کورونه د ایر کنډیشن چلولو وس لري، خو زیاتره خلک بیا دا سهولت نه لري او یوازې په لمدې کپڑے په سر اچولو او په پکو گزاره کوي. بیا په ښار کې د بجلی د لوډ شیډنګ مسله هم شته. رسپانه لیکي د ښار په یو زیات آبادی لرونکي سیمه کې د ورځې شپږ غنټې بجلی نه وي. د ګرمې له چپې د مړې شوې یوې دیرش کلنې ښځې طیبه فیروز خاوند وایي چې هغه شپه یې په پخلي کولو اصرار کولو او پریشانه وه که خوراک یې پوخ نه کړ نو بیا به د بجلی تللو له امله مشکل وي. بلخوا رویټرز خبري اجنس لیکي د امریکایي پوځ یو ویان د شورو په ورځ وویل چې د افغانستان په هلمند ولایت کې په یو برید کې تر 500 زیات مهم طالب کمانډران وژل شوي دي. چارواکي وایي دا برید هغه وخت وشو کله چې په موسی کلا ولسوالۍ کې د وسلوالو کمانډرانو هونډه روانه وه. په افغانستان کې د امریکایي پوځ ویان لیوټیننټ کرنل مارټن اوډون لویل چې دا برید د وسلوالو لپاره یو لوی ګزار دی. نوموړي وویل دا حمله د اهمیت وړ ده او زیاته کړه چې روانه میاشت په لس ورځنیو عملیاتو کې ځینې نور لوړپوړي او د ټیټې درجې کمانډران هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو دغه رپورټ یوه پروپاګنډا بللې او ویلي دي چې دغه حمله په موسی کلا کې د عامو اوسیدونکو پر دوو کورونو شوې ده چې پکې 15 ولسی وګړي وژل شوي او درې نور زخمیان دي. اجنس لیکي د تیرې میاشتې د عملیاتو په اړه معلومات په داسې حال کې په ډاګه شو چې د افغانستان په نورو برخو کې هم وسلواله جګړه روانه وه. وسلوالو طالبانو تیره میاشت د سپرلي عملیات شروع کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
واشنگتن پر ایران بندیزونه سخت کړي دي. په تیرو دوه ونیو کې دا دویم ځل دی چې امریکا پر یو شمیر ایرانیانو او دغه هیواد پر بنسټونو بندیزونه لګولې دي. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا خزانه وزارت پر شپږو ایرانیانو او په دغه هیواد کې پر دریو مؤسسو تازه بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې د اووین زندان د دې لپاره شامل شوی چې په کې له ایرانیانو سره ناوړه بشري چلند کیږي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول ادارې پرونو ویل د انصار حزب الله پر سازمان او د هانیستا په نوم د کمپیوټري پروګرامونو پر ډلې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت په وینا دا بندیزونه د دې لپاره لګیدلې دي چې اسلامي رژیم خلک ځپي، د بیان د ازادیو او د خلکو د سولې سو غونډو مخه نیولې ده. د امریکا خزانه وزارت په خو هم د ایران د زندانونو پر سیستم او د زندان د یو چارواکي په ګډون په وین زندان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونې لپاره بندیزونه لګولې وو. د خزانه وزارت په نوې اعلامیه کې راغلي دي کوم بندیان چې په وین کې ساتل کیږي هغوی د مسؤولو کسانو له لوري وهل کیږي او حتی جنسي تیری پرې کیږي. پر درې تنو ایرانیانو هم له بشري حقونو څخه د سرغړونې لپاره، همداراز د حزب الله چې د انصار حزب الله په نوم هم یادیږي، د ملاتړ په خاطر بندیزونه لګیدلې دي. د اعلامیې له مخې انصار حزب الله ډلې د ایران د خلکو په ځپلو کې لاس لرلی. د بسیج له ملیشو سره په ګډه پر چاقو، اوشکې بهونکې ګاز او برخي ډنډو پر ایراني محصلانو حمله کړې دي. دا ډله په اصفهان کې پر شزو د تیزابو په واسطه په بریدونو هم تورنه شوې ده. د امریکا خزانه وزارت د دې ډلې پر یو مؤسس او مهم مشر آیت الله محتشم هم بندیز لګولی دی. دا بندیزونه درې اونۍ وروسته تر دې لګیدلې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال لاټومي تړونه ووت او ویې ویل چې پر ایران به سخت بندیزونه ولګوي. د مې په 24مه د امریکا خزانه وزارت ویلي وو چې پر نهو ایرانیانو او ایراني مؤسسو به د دې لپاره بندیزونه ولګوي چې د منع شویو پرزو په صادراتو کې لاس لري. تر دې دوه ورځې مخکې د امریکا خزانه وزارت د ایران د توغندیو د سیستم په ارتباط د دغه هیواد پر یو شمیر امنیتي چارواکو بندیزونه ولګول. د دغو کسانو او مؤسسو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او هر بنسټ، مؤسسه یا کس که له دوی سره راکړه ورکړه وکړي هغوی به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي او محکمې ته به معرفي شي.
او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د برتانی ګارډن رسپانې په خپل یو سړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې په برتانیا کې د جبري ودونو 3,500 پیښې ثبت شوې دي. ورسپانه زیاتوي چې په برتانیا کې په دومره لویه پیمانه د جبري ودونو پیښې ویرون کې دي. دغه راپور مهم ټکی د عبدالحی کاکړ ناور.
ګارډین ورځپاڼې په خپل د تحقیقاتي رپورټ کې د جبري ودونو پر مختلفو اړخونو رڼا اچولې ده. ورځپاڼه وایي په تیرو درې کلونو کې د جبري ودونو د 3500 پیښو علاوه په څیړنیز رپورټ کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې یوه خیریه اداره وایي په ټوله برتانیا کې په زرګونو داسې کسان ژوند کوي چې هغوی په داسې حالت کې اوسېږي چې ورته د غلامۍ نوی شکل ویل کېدلای سي. د ورځپاڼې په وینا یوه غیر حکومتي اداره وایي چې دوی ته شاوخوا 22000 ټلیفونونه سوي چې پکې خلکو یا ادارو د جبري ودونو په اړه ورسره اندېښنه شریکه کړي. دغه شان یوې بلې غیر حکومتي ادارې ته 8000 ټلیفونونه سوي چې پکې 200 هغه ماشومان دي چې عمرونه 15 کاله یا تر دې کم دي. ګارډین زیاتوي چې دوی ته چې د 2014 څخه د 2018 کال ترمنځ حالاتو په اړه کوم عدد شمار وکړل سوي د هغه لمخې د جبري ودونو 3500 پیښې رپورټ شوي. خو د رسپانې په خبره کارپوهان وایي په کومه پیمانه چې دا پیښې شوي نو د هغو په مقابله کې یا د شمېرې بیخي کم ښکاري. خو ګارډین وایي په جبري ودونو کې د ککړو کسان پر ضد حکومتي کاروایي ډېره کمه کېږي. د ورځپاڼې په وینا تیره هفته یوه پاکستانی ښځه مجرمه وګرځول شوه او د جبري ودونو په تړاو دا د سزا ورکولو د خپل نویت لومړۍ پیښه ده. دغه ښځې ته ځکه سزا ورکړل شوې چې دې خپله 10 کلنه لور په زوره له برتانیا بهر لیږله چې هغه له یو داسې 40 کلن کس سره واده وکړي چې هغه هم دغه نجلۍ هغه وخت حامله کړې وه چې د هغې عمر 14 کاله وو. ورځپاڼه زیاتوي چې د جبري ودونو په اړه چې غیر حکومتي ادارو ته چا ټلیفونونه کړي دي په هغو کې زیاتره برطانوي شهران دي او نور هغه کسان دي چې خپل خاوند یا میرمنې له نورو هیوادونو راوستي او استحصال یې کوي. ګارډین وایي چې یوه ماشومه په کور کې بنده کړل شوې او هر ورځ ورسره جنسي تیری کېږي. یو بله ښځه له مراکشه راوستل شوې او یو همجنسبازه برطانوي سړي ته ځکه ورواده کړل شوې چې د هغه جنسي شناخت پټ کړل سي خو له هغې اوس د صفایي کار اخیستل کېږي. یوې وتلې وکیلې او د ملګرو ملتونو سلاحکاري اپروشا چندرن خبرداری ورکړی چې حکومت د دې زرګونو خلکو له کړاوه ډک ژوند نه مني چې هغوی هم هغسې حفاظت ته ضرورت لري لکه چې نور استحصال شوي کسانو ته ورکوي. د برطانیې داخله وزارت وایي چې جبري ودونو په اړه حکومتي ادارې پروسه شکال د هغو 1200 کسانو مرسته کړي چې په ممکنه توګه د جبري ودونو شکار کېدلای سو. وزارت زیاتوي چې تیر هفته چې کوم شیز ته سزا ورکړل شوی هغه دا واضح کوي چې د جبري ودونو دغه جرم نور نسی پټېدلای او د متاثر خلکو په جرأت سره به په دې جرم کې لاس لرونکو ته سزا ورکول کېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وزیراعظم ویلي سینسرشپ د ګټې پر ځای تاوان رسوي. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان د ورځپاڼو ټولنې د نامونو کلنې غونډې ته په وینا کې کړې ده. عباسي د څرګندونې په داسې وخت کړي چې یو شمېر نړیوالو او پاکستاني ټولنو ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې په پاکستان کې پر رسنیو فشار او بندیزونه ډېر شوي دي. نور معلومات د پامیر ساحل پر راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د خبرونو سنسرول هیواد ته تاوان رسوي. نوموړي د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځپاڼو ټولنې د جایزو یا انعامونو غونډې ته په وینا کې وویل د مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف هیڅ کله پر رسنیو د بندیزونو یا د خبرونو د سنسرولو ملاتړ نه دی کړی. دی وایي په اوسنۍ جدید دنیا کې سنسرشپ نه چلیږي. تاسې خبریالان پر دې ښه پوهیږئ. پخوا چې د خبرونو سنسرول ممکن هم ول تقریبا هیڅ اثر به یې نه لاره. اوس چې د ټولنیزو رسنیو دور دی او خلک کولی شي چې انټرنیټ په ډیرو نورو طریقو معلومات ترلاسه کړي نو سنسرشپ بې ګټې کار دی. کېدای شي دا یو څه لنډمهالې ګټې ولري یا موضوع بل لوري ته واړول شي خو دا هیڅ کله د هیواد په ګټه نه وي. شاهد خاقان عباسی دا خبرې پر داسې وخت کړي دي چې د خبریالانو او رسنیو د دفاع یو شمېر نړیوالو او پاکستاني ټولنو ویلي د 2013 زیږیز کال له پیل راهیسې په هغه هیواد کې رسنۍ له فشار سره مخامخ شوي او ورباندې بندیزونه زیات شوي دي. د بی پولی خبریالانو سازمان د 2018 زیږیز په کلنی رپورت کې هم ویلي چې پاکستان د رسنیو د ازادۍ لپاره په نړۍ کې پر 199 مقام دی چې خیې رسنیو خبریالان له یو شمېر مشکلاتو او خطرو سره مخامخ دي. همدې سازمان د بی پر اتلسمه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه د هیواد په یو شمېر سیمو کې په آزادانه توګه ترسیل نشي کولی او تر بندیزونو لاندې راغلي. روانه میاشت د پاکستان د برښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا ټلویزیونونو ته امر وکړ چې د امریکا غږ او بی بی سي اردو خبرونو ته د ځای نه ورکوي. له دې سره د جنوري پر 19 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یو فرمان په خپرولو په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر وتاړه. تر شاوخوا یو میاشت وروسته پاکستانی جیو ټلویزیون خبر ورکړ چې په یو شمېر سیمو کې پر خپرونو بندیز لګېدل دی. خو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل د ویاړي چې حکومت یې پر رسنیو هیڅ ډول بندیز نه دی لګول.
د پامیر صاحب لاپور موردا اوس ورزو پاکستان ته چې د ګرمۍ موسم دی، ډېره ګرمي ده او د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم موسم وچ او ګرم دی. خلک له ګرمۍ نه د ځان ساتلو د وختیری لپاره سیندونو او دریابونو ته ځي. په دې سیندونو کې یو هم د 400 خیالي سیند دی چې په اړه دا راپور و.
پر پاکستان د ګرمۍ څپه راغلی ده. په سند او کراچی کې درجه حرارت لوړې کچې ته رسیدلې. د روژې میاشت او بجلی هم کلوي او کله نوي، نو په داسې حال کې خلک د سندونو یا دریابونو پر لور مخه کوي. که یوازې د 400 خالي سند ته دا وخت څوک ورسي، نو ډېر خلک به وویني چې له پېښور یا 400 ورغلي او د سند په اوبو کې غوپې وهي. محسن خان ګرمۍ په مخه اخیستی او ځان یې د خالي سند ته رسولی. په سند کې د سړیو ترڅنګ یو شمېر ماشومان هم وي چې پکې د ځینو لامبو زده او د ځینو نه زده. د 400 شرومت وایي چې ځینې ماشومان ډوب شوي خو بیا خلکو بچ کړي دي.
دلته روزه پاس کې د خلکو لپاره د خلکو څخه خپل مال لري څو برخې په خپل مطلب کې روزه پاس کوي. هغه موسم یې وایي چې یو بس نه وایي چې دا نه دا بل روزه مولا دا چې په بدرې کې تاسو نو کیو هغه دونه هغه هولونه په دې وخت کې خور څه ماشوم د بیت الله روح کې دا غوړي مولا په خورو څه دې کې څه دي نو بل نه دی.
خود شیرنواز بیا لامبو زده ده. هغه نه یوازې خپل له اوبو خوند اخلي بلکې پر دې هم نظر ساتي چې څوک ډوب نسی. پر سندونو به د خلکو ګڼه ګوڼه یوازې نن نه وي بلکې دا به په ټولو ګرمیانو کې وي. البته اوس ځکه هم زیاته ده چې د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو ادارې وړاندوینه کړې چې په راتلونکو څو ورځو کې به موسم وچ وي او ګرمي به وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا سوات کې یو خوا فطري خایست لري، نو بل خوا د کلتوري او تاریخي پلوه هم ډېر اهمیت لري. دلته اوس هم سلګونه کاله زاړه تعمیرونه شته چې د دې سیمې د ولس د هنر او ذوق اندازه ترې لګي. زموږ همکار نیاز احمد خان د سوات د مټي جورې کلی یو تاریخي جومات ته ورغلی دی او د ځایي خلکو سره د دغه جومات د اهمیت او تاریخ په اړه خبرې کړې دي.
د سوات تحصیل مټي جورې کلی د 1400 کورنو یو استوي جماعت په اړه مقامي ولس وای چې د سلګونو کالو په خوانی دغه جماعت د کلی ولس په خپل لاسو جوړ کړي. جماعت کې د دیار او رنزره لرګي لګیدلی او په دغه لرګو بیا خيسته ګلکاری هم شوې ده. د جماعت خدمتگار اتیا کلن خيسته ګل وای چې د کلی ټول اوسیدونکو د جماعت زړې آبادی سره لوی مینه لري.
بلی خو خو کې یو هم دې زمونږ بګي خم برابر بو خاوري ولې ته چې موږ وخت نه شول وای دا جام یو خو می ګرمي می او په دې کې ډیر څه 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 غره موږ به خوشاله موږ را نه ونه څنګه ور او بل رنګ ما شان می نه ور پی موږ به خو
د جوړې کړي جمعه ځانګړتیا دا هم ده چې د پخوانی زمانه عبور وستو نظام پکې موجود ده. د جمعه په مینس کې د تازه عبو کوي د پخوانی زمانه یاد تازه کوي. کله چې بجلی او سرخه نه و د هغه زمانه په ترس کوی څخه اوبو راويستو نظام پکې موجود دی. د جمعات کې اوس بجلی او پنکې شته خو زړې نخي نخانی هم اولس ساتلې دي. زی یو مقامی تن جمیل احمد وای چې دغه جمعات د عبادت خانه سره سره د کلی دولت د یووالي علامت هم ده.
دغه انګیټی لګیدل لوکل دلته لرګی راځي نو د جمی دغه سہولتی خلک او د سو کې دل نه ګرم ځای کې مونږ نو ګرمواله مو شي عبادت مو شي د ګرمۍ په لحاظ سره هم تاسو کوته کچا بادی ده نو خيستا دا اوس بالکل هغه د هړ موسم ده او د ګرمې هغه پیک ټایم ده تاسو محسوسوي ښه ښکلی فریش او نارمل شانتي موسم ده.
د جوړې جمعات د کلی د میلمنو ځای هم ده. کلی ته چې څوک ناشنا ورشي نو په جمعات کې دیره شي. د چارسدې سره تعلق لرونکی محب الله وای چې زه او زما ملګری د غسیمی باغونو کې کار کوو او د ګرمې خوب دی جمعات کې کوو. ډیر یخ او پر سکون ده.
اړې په خوانې جمعات ته سره مړې خلېږي به خوري کار پکې شوی آبادی په خوانې آبادی ټول لرګو مرګو مزیدار خوب د باړې سټ ځای خوب پکې شوی کې مونږ پکې عبادت پکې کې سبق پکې وای.
د سواد جوړې په خوانې جمعات په اړه زی ولس وای دغه جمعات د کلی ټول خلک خپل د شریک ځای غني او چې کله هم پکې د مرمت یا صفای کار پیښي د کلی خلک په ګډه خصمانه کوي نو ځکه تر دې دمه ودان دي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
زه نغمه یم، زما مشال ریڈیو ډیر خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
مشال ریڈیو ته وګورئ اوریدونکو، نن په ټول نړۍ کې د تماکو د استعمال د مخنیوي نړیوال ورځ نمانځل کیږي. پامیر ساحل د تماکو د استعمال د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې له ډاکټر نجیب ننګیال سره خبرې کړې دي. ورڅخه پوښتلي چې د تماکو استعمال څه ډول ناروغۍ پیدا کوي. نوموړی وایي
تمباکو په خپل 3900 شاوخوا کیمیاوي مواد لري. په خپل په تمباکو کې څخه یو مهم یام نیکوتین ده. نیکوتین د ډیرو ناروغیو لامل ګرځي چې مهمې د سرطان ده، د زړه ناروغۍ دي. د نیکوتین د زړه حرکات زیاتوي، فشار لوړوي او همدغسې دا د دې لامل کیږي چې حتی شریانونو سختواله یا کلکواله رامنځته کیږي چې اتیروسکلیروسس ورته وایي او هغه بیا په وروسته کې د دې لامل کیږي چې د زړه د ناروغیو د لامل شي. همدغسې نورې ناروغۍ چې هغه طبي سیریبوواسکولر اکسیډنټ چې ورته وایي چې هغه طبي حملو سره سړی مخ کیږي او هغه ناروغ شریانونه چوي او د ناروغ د بلډ فشار او د شریانونو د تنګوالي د لامل هغه وینه جریان پیدا کوي. او په لویه کې سرطان چې دی هغه هم یو عمده لامل دی چې 90% د سږو سرطان هغه د تمباکو او د نیکوتین د لامل کیږي. په ښځو باندې د دې خپل تاثیرات دي چې هغه د حمل وړاندې کېدلی شي، هغوی د ابارشن یا زیان سره مخ شي، یا ماشوم کمځواکی او د کم وزن لرونکی کمزوری پیدا شي، او یا هم ماشوم پیدا شي چې هغه یو روغ جسامت ونه لري.
ډاکټر صاحب، په زموږ وطنونو کې په سیمو کې کله کله خلک سیګریټ پرېږدي، نسوار شروع کی، کله کله خلک دا وایي چې د دې سیګریټو نه نسوار خدي زیات تاوان نه رسي. په ځینو ځایونو کې پانون او ګټکې دا شیان هم استعمالیږي، چیلمونه هم استعمالیږي. ټول په مساوي توګه باندې تاواني دي کنا یو نیم پکې خشته؟
دغه ټول مواد کې تمباکو څخه اخیستل کیږي او تمباکو کې نیکوتین شته. معنا په دغه ټولو شکلونو کې کاغه نسوار دي، که چلم ده، که سیګریټ ده، په دې ټولو کې نیکوتین موجود دي. کاغه مونږ د سیګریټ په شکل اخلو، جدي خطر یې سبو تر رامنځته کیږي. که نسوار پکې اخلو نو هغه د میتی په سرطان باندې زیات خطر یې دا دی چې سړی د میتی په سرطان، د خولې په سرطان، همدغسې د سری غاړې په سرطان باندې اخته شي. یعنی نیکوتین په ټولو کې شته، تمباکو ټول دي او ټول چې دي هغه روغتیا ته جدي تهدید دی.
ډاکټر نجیب ننګیال صاحب، کدار ته ووایه چې په ځینو هیوادونو کې د دې سیګریټو په قوتیو باندې، په ډبیو په سر باندې د ناروغانو عکسونه جوړ شوي، انځورونه جوړ شوي، او ځینې حکومتونه وایي چې دا اثر لري په انسان باندې چې سیګریټ پرې دي زړه ته نه ورتور کی. د رواني پلوه دا اثر لرلی شي دا نظام کنه؟
ګوري، حکومت مسؤل ده چې آگاهي په دغه دامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې باید عامه آگاهي زیات شي، قوانین سخت شي، تمباکو باندې مالیات زیات شي، او د لپاره قوي قوانین سازي وشي چې هغه د تمباکو تر رسیدګي خلکو هغه اسانه نه اوسېږي، سخت شي. همدغسې تر ټولو مهم فکټر هغه عامه آگاهي ده. نو د سیګریټو په قوتیو باندې هم د عامه آگاهي پیغامونه خلکو لپاره لیکل شوي وي چې که ووایو چې خلک سرطان په پیسو اخلي نو دا به بد نه وي. چې څوک سیګریټ اخلي معنا سرطان نقصان اخلي ځان د پاره خپل روغتیا ته تهدید متوجي کوي.
د ډاکټر نجیب ننګیال خبره موریده اوریدونکو هم دغه سر زمنګ د دغه خبرونه وخت پای ته رسی. د مشال ریډیو خبرونه تر مازیګر شپږو بجو پورې دوام لري. د دغه خبرونه نه خپل کوربه شاهین بنری له اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسه.
خوب باندھ جن تیرم تاپ خائے सभा 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 कभी यारा।